همکارم سفی الله استانکزی میزبان شماست.
سلام، وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. زه سفی الله استانکزی مو د ازادي راډیو د خبري پروګرام ته ښه راغلاست وایم. وړاندې په پروګرام کې دغه مهم مطالب لرو. په ترکیه کې د افغان سولې د کنفرانس لپاره د ټولو طرحو ارزونه پای ته رسیدلې.
مشمول ده هغه طرح چې رئیس جمهور لپاره غلې او هغه عملیات نهایی شو، یا اون طرح به انشاءالله د جمهوری اسلامي د آدرس شریک شي په ترکیه.
په امریکا کې د څو کسانو تر وژل کېدو وروسته ولسمشر جو بایدن د وسلو د کنټرول یوه نوې طرحه وړاندې کړه.
ګن وایلنس ان دیس کانتری از ان اپیډمیک.
د وسلو له کبله تاوتریخوالی په دې هېواد کې یوې ساري ناروغۍ ته ورته.
په پکتیا کې د 3 میلیون ډالرو په لګښت د صرافۍ یو مجهز مارکیټ جوړ شو. د اروزګان اوسیدونکي میرزا ګله در پیژنو چې زده کړې نه دي کړي، خو هر ورځ د 4 یا 5 ناروغانو درملنه کوي. تر راپورونو مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه واورئ. د مهمو خبرونو سرټکی، ولسمشر اشرف غنی وایي د هیواد د استخراجي صنایعو د پروژو د تطبیق لپاره باید د ټولو پوهنتونونو درسي نصاب د مارکیټ له اړتیا سره سم شي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د کووید-19 ناروغۍ د مخنیوي لپاره د روغتیایي لارښوونو نه رعایتول د ټولنې لپاره ګواښ رامنځته کوي. او ایراني چارواکي وایي په دې هیواد کې د کرونا ویروس د مثبتو مواردو شمیر له 2 میلیونو اوښتی. پوره خبرونه. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي د هیواد د استخراجي صنایعو د پروژو د تطبیق لپاره باید د ټولو پوهنتونونو درسي نصاب د مارکیټ له اړتیا سره سم شي. ښاغلي غنی د جیولوژستانو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو ویډیوي پیغام کې چې پرون د ارک پر رسمي ویبپاڼه خپور شو، ویلي په دې برخه کې به د لوړو زده کړو وزیر ته لارښوونه وکړي.
د لوړو زده کړو محترم وزیر ته لارښوونه کوم چې د هیواد په ټولو پوهنتونو کې تحصیلی نصاب د عملی تجربو د آسانتیاو پر بنسټ د مارکیټ له اړتیاو سره عیار کړي.
ښاغلي غنی د هیواد د قانونو په سکتور کې د پانګونو لپاره په اداري پروسو کې د آسانتیاو د راوستو او د خنډونو د له منځه وړلو سپارښتنه هم وکړه. د اپریل د میاشتې لومړۍ یکشنبې د نړۍ په ځینو هیوادونو کې د جیولوژستانو د نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د کووید-19 ناروغۍ د مخنیوي لپاره د روغتیایي لارښوونو نه رعایتول د ټولنې لپاره ګواښ رامنځته کوي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د سمون اداره یا اوچا په یوه خبر پاڼه کې چې پرون د وري په 19 نیټه خپره شو، وایي د روغتیا نړیوال سازمان WHO له دې کبله اندېښنه لري چې په افغانستان کې عموما خلک د ماسک د اغوستو او د ټولنیز واټن د ساتنې مقررات نه مراعتوي. د بیان له مخې WHO هم داراز د کرونا ویروس د نوې بڼو له کبله چې موارد په افغانستان کې موندل شوی هم اندېښنه ښودلې ده. د روغتیا نړیوال سازمان د شمیرو له مخې د پرون ورځې تر پایه په افغانستان کې نږدې 5000 کسان په کووید-19 سخته شوي او 2514 کسان د دې ناروغۍ له کبله مړه شوي دي. په هرات کې د افغانستان د فوټبال د اتلانو د لیګ د سیالیو په دوام نن هم دوه لوبډلې د لوبې ډګر ته وځي. د افغانستان د فوټبال د فدراسیون ویان فیروز مشعوف په دې اړه ازادي راډیو ته معلومات ورکړل.
امروز جمعه هم مسابقات در هرات پیگیری میشه.
دا سیالی به نن جمعه هم دوام وکړي. نن د لیگ په 15مه ورځ او د هرات په کوربه توپ په دریمه لوبه کې به د کندهار د عینو مینې او د هلمند د لغمانی اسمت لوبډلې له یو بل سره سیالي وکړي.
پرون د هلمند اسمت لغمانی او د هرات د سرخپوشانو د لوبډلو ترمنځ لوبه 0-0 په وړاندې مساوي پای ته رسیدلې. په کابل کې بیا د نجونو د فوټبال لیګ هم روان دی او پرون پنجشنبه د کابل رویال لوبډلې د بنین د ستورو لوبډلې ته 10-0 په وړاندې ماته ورکړې. ایرانی چارواکی وایي په دغه هیواد کې د کرونا ویروس د مثبتو مواردو شمېره له 2 میلیونو اوښتې ده. دا په داسې حال کې ده چې د 14 هجري لمریز کال له پیل وروسته دا شمېره د ورځې تر ټولو لوړې درجې یعنی 22 زرو ته لوړه شوې ده. د ایران د روغتیا وزارت ویاندي سیما سادات لاري پرون د وري په 19مه دولتي ټلویزیون ته وویل له تېرې ورځې راهیسې 118 کسان د کووید-19 ناروغۍ له کبله مړه شوي او د مړو ټوله شمېره اوس 3 زره 840 ته رسېدلې. د ایران د حکومت ځینې منتقدان وایي په دغه هیواد کې په کرونا ویروس د اخته کسانو اصلي شمېرې تر هغو چې حکومت یې خپروي خورا زیاتې دي. د ایران حکومت یو کال مخکې د کرونا ویروس د مخنیوي لپاره د ټول بند پر ځای پر سفر او کاروبارونو د بندیز په څیر په یو لړ موقتي اقداماتو لاس پورې کړ. له ازادي راډیو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه اورئ. آذربایجان له ترکیې سره ګډ دورزنی پوځي تطبیقات پیل کړي دي. آذری چارواکو ویلي د دغو تطبیقاتو هدف د دواړو هیوادونو د وسلوالو ځواکونو ترمنځ د تماسونو پیاوړي کول دي. د آذربایجان د دفاع وزارت په یو بیان کې ویلي هدف د پوځي پریکړو په برخه کې د وړتیا لوړول او د جګړې د ډګر د قمندانانو د نوښت او ادارې د مسلکي وړتیاو لوړول دي. ترکیې د دغې پوځي تطبیقاتو په اړه تبصره نه ده کړې. دا پوځي تمرینونه چې پرون اعلان شول نږدې 15 میاشتې وروسته له هغه پیلېږي چې آذربایجان له ارمنستان سره د ګورنو خرباغ د لنجمنې سیمې پر سر په لنډه جګړه کې بریالی شو. په دې جګړه کې له 6000 زیات کسان وژل شوي دي او هغو کسانو چې له هولوکاست یا د دوهمې نړیوالې جګړې پر مهال د یهودانو له ګڼې وژنې څخه ژوندي پاتې شوي. د ژوندیو د مارش په نوم ځانګړي مراسم پرون په آنلاین بڼه ترسره کړل. دا مناسبت 4 کال د اپریل په 8مه نیټه لمانځل کیږي. له هغې ورځې سره برابر دی چې په پولینډ کې د نازی جرمني له مرګونی کیمپ آژویت څخه پاتې ژوندي خلک وژغورل شول. پرون په بیت المقدس کې په دې مناسبت د ځانګړي الارم لغږولو سره په یو وخت کې موټرونه پر سړکونو ودرېدل، خلک ترې راښکته شول او د درناوي لپاره د 2 دقیقو لپاره چوپ پاتې شول. په دې ورځ هر کال له آشویتس کیمپ څخه ژغورل شوي خلک او د هغوی د کورنۍ غړي په پولینډ کې د دې کیمپ مخې ته راټولیږي او په آشویتس کې د 1,01,000 وژل شوي انسانانو یاد ته درناوی کوي. خو دا دوهم پرلپسې کال دی چې دا مراسم د کرونا ویروس د سرایت د مخنیوي په مقصد د اقداماتو په ترڅ کې په آنلاین ډول ترسره کیږي. خبرونه مو واوریدل. کولای شي خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. راځو د پروګرام لومړی مطلب ته. د ملي مصالحې عالی شورا وایي د سولې د طرحې د توحید او د هغې د مسودې د چمتو کولو د کمیټې چارې پای ته رسېدلې دي. په پام کې ده چې دغه مسوده د وروستي غور لپاره ډیر ژر د دې شورا مشرتابه ته وړاندې شي. د ملي مصالحې عالی شورا ویلي دي چې د ولسمشر محمد اشرف غني او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد د طرحو په ګډون ټول شپږ درش طرحې دوی ته رسېدلې وي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
په استانبول کې د افغانستان د سولې د کانفرنس په درشل کې د ملي مصالحې د عالي شورا یو جګپړی چارواکی وایي چې د سولې د استول شویو ټولو طرحو کتنه پرون د موظفې کمیټې لخوا پای ته ورسېده. د دې شورا مرستیال عطاالرحمن سلیم تیر ماښام ازادۍ راډیو ته وویل چې دوی په 5 غونډو کې د لسګونه طرحو کتنه او ارزونه پای ته ورسوله او د خپلو څېړنو نتیجه به راتلونکې اونۍ د شورا مشرتابه ته وسپاري.
مشمول د هغه طرف چې د رئیس جمهور لخوا راغلی و هغه عملیات نهایی شو. صرف یو بل مرحله پاتې دلده چې لغونده دقت ته ضرورت لري. شنبه ورځ ته پاتې شو کله چې دغه مسوده نهایی شي انشاءالله په راتلونکي هفته کې دغه طرحه به انشاءالله کمیټې رهبری ته وړاندې شي او د کمیټې رهبری د تصویب د وروستو یو طرح به انشاءالله د جمهوري اسلامي د آدرسه شریک شي په ترکیه کې انشاءالله.
د ملي مصالحې د عالي شورا مرستیال وویل د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد طرحه هم څېړل شوې ده. ښاغلي خلیلزاد د تیرې میلادي میاشتې په لومړیو کې د سولې د انتقالي دولت د جوړېدو طرحه د افغانستان حکومت د هیواد سیاسي مشرانو او طالبانو ته وړاندې کړه. په همدې حال کې د ملي مصالحې عالي شورا په یو خبر پانه کې ویلي دي چې د سولې د طرحې په مسوده کې د اسلامي جمهوري نظام د وګړو د اساسي او بشري حقونو انتخاباتو په نظام کې د ټولو وګړو د عادلانه او با مفهومه مشارکت د تل لپاره د جګړو او تاوتریخوالي د پای ته رسولو او د سولې د موافقې لپاره د نړیوالو او سیمه ایزو قوي ضمانتونو پر اصولو ټینګار شوی دی. د سولې د طرحې د مساودې د چمتو کولو او توحید لپاره د ملي مصالحې د عالي شورا 15 کسیزې کمیټې د روانې اونۍ د یک شنبې په ورځ خپله لومړۍ غونډه وکړه. د دې شورا مرستیال ښاغلي سلیم ازادۍ راډیو ته وویل چې دوی ته ټولې 26 طرحې رسېدلې وې. ډېری دا طرحې د سیاسي ګوندونو او د مدني ټولنو د بنسټونو لخوا وړاندې شوې وې. هغه طرحه چې ولسمشر اشرف غنی اوس وړاندې کړې ده درې پړاوونه لري: د نړیوالو تر څارنې لاندې پر اوربند موافقه، د انتخاباتو ترسره کول، د سولې د حکومت جوړېدل او ځینې نور موارد په دې طرحه کې راغلي دي. د ملي مصالحې عالي شورا لا پخوا ویلي دي چې د افغانستان حکومت به د ترکیې په غونډه کې له یوې واحدې طرحې سره ګډون وکړي. د دې شورا د سلاکارانو د بورډ غړي سید ظاهر متحری او د افغانستان د دولت د مذاکراتي پلاوي یو غړي تیرونی ازادۍ راډیو ته ویلي وو چې د افغانستان د سولې په اړه د خبرو لپاره دا غونډه به د رواني اپریل میاشتې په 14 نیټه په استانبول کې جوړه شي. طالبانو تر اوسه په دې غونډه کې د ګډون په اړه څه نه دی ویلي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ازادي راډیو ته غواګاست. اوس هم میرازګل در پیژنو. میرازګل زده کړې نه دي کړې خو هره ورځ د 4 یا 5 ناروغانو درملنه کوي. شپېته کلنه میرازګله د اوروزګان په ترینکوټ کې د طالبانو تر ولکې لاندې سیمه کې ژوند کوي. د هغې د ژوند او کار په اړه باندې دغه راپور ته پام وکړئ.
د اوروزګان ولایت مرکز ترینکوټ ښار اړوند یو شمېر هغه سیمو اوسېدونکي چې د طالبانو تر ولکې لاندې دي لا هم د تیرې پیړۍ د خلکو په څیر د ناروغانو د درملنې لپاره له کورنۍ درملنې ګټه اخلي او له عامه روغتیایي خدماتو بې برخې دي. دا شپېته کلنه میرازګله ده. د اوروزګان ولایت مرکز ترینکوټ اړوند شاوخوا 15 کیلومتری کې په سرخوم سیمه کې اوسېږي. د سرخوم دا سیمه غرنۍ ده، د کندهار د نیش ولسوالۍ تر څنګ پرته ده. شاوخوا زرګونه کورونه پکښې کې میشتي او له تیرو 6 کلونو راهیسې د طالبانو تر ولکې لاندې ده. د دې سیمې د ښځینه ناروغانو او د ناروغه ماشومانو سترګې یوازې میرازګلې ته دي. میرازګلې ازادي راډیو ته وویل که څه هم زده کړې نه دي کړې خو بیا هم هره ورځ له یو شمېر ښځو سره په نسایي ولادي او نورو روغتیایي برخو کې لومړنۍ مرستې کوي. نوموړی زیاتوي د ډېرو لورو سیمو خلک چې په کور کې نسایي ولادي ناروغ ولري نو دې ته مراجعه کوي. میرازګله د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې ژوند کوي خو له ازادي راډیو سره دا خبرې هغه مهال وکړې چې ترینکوټ ښار ته د خپلو خپلوانو کره تللې وه. دا وایي خپل ټول عمر یې د ښځو سره په مرسته کې تیر کړی. د میرازګلې په وینا اوس دا له تجربې پوهیږي چې د ښځو سره د نسایي ولادي په برخه کې څنګه لومړنۍ مرستې وکړي او هغه ښځې چې ناروغي یې شدیده وي هغوی ولایتي روغتون ته لیږي. د اوروزګان د لرې پرتو سیمو خلک ځکه د خپلو کورنیو د نسایي ولادي ناروغانو درملنه په خپل کلي کې د میرازګلې په مرسته کوي چې له یوې خوا یې اقتصاد ضعیفه دی او له بلې خوا عامه روغتیایي خدماتو ته د لاسرسي په برخه کې له ګڼو ستونزو سره مخ دي. میرازګله وایي د ښځو تر څنګ د کوچنیانو درملنه هم کوي. د دې سیمې اوسېدونکي ملالۍ چې میړه یې په جګړه کې وژل سوی او دا د ترینکوټ ښار ته کډه سوې ازادي راډیو ته وویل چې د ترینکوټ ښار په لیرو پرتو سیمو کې د روغتیایي خدماتو د کموالي له امله او د کلتوري محدودیتونو له امله لا هم ښځې په کور کې د تیرې پیړۍ د ښځو په څیر ژوند لري.
یا به یو ځګر به م خوږېدی، یو سر به م خوږېدی، معنا به مو دغه کوله، سپېرکۍ به مو خوراک و، تورا رڑا بم چ ٹوک بم کے دی تورا رڑا بم پخلی کے نیولی و تر سارا پوری یا بم د کوکنار پاری شوی دا بم خوڑی دا دوای وچ مشکولی
روختیا پالان د میراثګلی هڅې د شذو سره د نسایي ولادي په برخه کې سای او وای له شذو سره د دیا او نورو دایانو مرسته ډیره ګټوره ده. په پلازمینه کابل کې په یو خصوصي روختون کې د نسایي ولادي برخې متخصصې ډاکټرې نورزیه ستانکزی ازادي راډیو ته وویل چې دولت ته پکار ده چې په لیرو پروتو سیمو کې چیرې چې روغتیایي خدمات کم دي دایانې او قابلګانې چې له ښځو سره د نسایي ولادي په برخه کې مرسته کولای سي باید ډېرې وروزل سي.
ولادتونه یې بعضې مشکلات پکې لکه بعضې ښځې چې ماشومې پیدا شي مونږ چې ورته پلاسینټا وایو هغه نه لرې کېږي، بیا د دوا په زور باندې هغه مونږ لرې کوو. خو دا دایانې سیدي دا تجربه لري، د تجربې په اساس باندې هغه بیرته لرې کوي. یا بعضې نور اختلاطات سي نو دوی ډېره تجربه لري، د دوی ډېر کار ګټور ده.
میراثګلی راته وویل چې پر زړه یې تر ټولو لوی ارمان زده کړې دي چې نه یې دي کړي. دا وایي که یې زده کړې کړي وای د ښځو او ټولنې لپاره به یې ډېر خدمت کړی وای.
جوان آزادی
خزینه ته اجازه نه ورکړي چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت د شری
پوهنه
زوی مون په مرتب کې د باران لپاره باندې نشته مون په زمګه کې نو.
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 100.5 چپا.
مننه کوم چې تر دې دمه مو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته غوږ نیولی دی. ورزو پکتیا ته په پکتیا کې د خصوصي سکتور د 3 میلیونو امریکایي ډالرو په پانګونه د صرافۍ یو مجهز او عصري مارکیټ جوړ شوی دی. د ګردې صرافان دغه مارکیټ جوړېدو ته خوښ دي او وایي تر دې وروسته به د دوی پانګه او شتمني خوندي وي. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
د پنجشنبه په ورځ د پکتیا په مرکز ګردیز ښار کې د خصوصي سکتور د 30 تنو سوداګرو لخوا د 3 میلیون امریکایي ډالرو پانګونه د صرافه یو مجهز او اصلي مارکیټ ګټه اخیستنې ته وسپارل شو. یاد شپک پولیس مارکیټ په یو جریب ځمکه کې جوړ شوی او ودانیزو چارو یې 2 کاله وخت نیولی دی. د پکتیا د صنایع او سوداګرۍ خونې مشر نصیر عالمیار ازادۍ راډیو ته وویل د صرافه دغه جوړ شوی مارکیټ 250 دوکانونه لري او د سویل ختیځ زون په کچه له مجهزو او اصلي مارکیټونو دی چې د سوداګرۍ لازمي اسانتیاوې پکې موجود دي.
د دې مارکیټ سامداران 40 نفره دي. د 3 میلیون ډالر په ارزښت سرمایه گذاري پکې شوی. نننۍ اثر موږ زیاتره پولي خدمات کوي، اکثره د همدې زون په کچه د مارکیټ نه افتتاح کیږي. ان شاء الله همدغه مارکیټ کولی شي ښه پولي خدمات وړاندې کړي. نو دا کوي چې موږ دا مارکیټ یو ښه مارکیټ وو چې په آینده کې یو ښه خدمات وړاندې کړي خصوصي سکتور ته.
په ګردیز کې د یاد مارکیټ جوړېدو ته صرافان هم خوشاله دي. وایي په دې سره به د دوی د کاروبار په وړاندې شته ستونزې له منځه ولاړې شي. یو تن صراف مولوی بخت الله وایي
وصل الحمدلله موږ لپاره ډېر خوشحالي دغه داسې مارکیټ فعال مارکیټ چې دلته به سره سیار څومره شتمني خلک لري. ان شاء الله به په امن کې به په خوشحالي کې به د صرافانو لپاره دغه ګټه کوي. ان شاء الله داسې څومره مخکې په سکون کې نه او په امن په خوشحالي کې نه او طلب ستونزې مشکلات نن داسې یو بنیاد کې خبر سره چې داسې سره څومره پیسې څومره اغل لري مثال دی حواله هر حساب باندې ان شاء الله تبکم ستونزه نه مشکلات نه ورته.
د پکتیا د اقتصاد رئیس بهرام بهیر د خلکو لپاره د کارموندنې یوازینۍ لاره دا بولي چې خصوصي سکتور پانګونې ته وهڅول شي.
یو پلوه د دې مارکیټ په جوړېدلو سره هغه خلکو ته چې هغه د لیسانس تر کچه پورې زده کړې ولري، حتی هغه خلکو ته چې هغه کار او روزګار ونه لري دوی ته د کار زمینه مساعدېږي. او د دې تر څنګ د دې ګټه به صرافانو لپاره دا ووسیږي چې دوی مال ځان هر څه خوندي کیږي په یو جای باندې او د دې تر څنګ دوی لا تشویقېږي چې پکتیا کې پانګونه وکړي.
د پکتیا والی محمد حلیم فدایی په خپل خبرو کې سوداګرو پانګوالو او دکاندارانو ته د پوره همکاري ډاډ ورکړ. خو وی ویل دا همکاري هغه وخت اغیزمنه تمامېږي چې سوداګر او پانګوال هم له امنیتي او کشفي ادارو سره د ګواښونو د کتو پر مهال همکاري وکړي.
موږ به د ټولو سوداګرو تجارانو پانګوالو سره بشپړ همکاري پوره همکاري سره کوو. اما هله مو دا چې له امنیتي او کشفي ارګانو سره نهایت زیات همکاري وکړو. نو ځکه تجارت قانون خارج نظم دا امنیت او صلح سره کلک رابطه لري.
په پکتیا کې د سوداګرۍ په یوه برخه داسې مهال د خصوصي سکتور پانګوال او سوداګر 3 میلیون امریکایي ډالر پانګونه کوي چې همدا اوس د دې سیمې او هیواد د ځوانانو ستره برخه کار او بوختیا نه لري. د ځوانانو غوښتنه دا ده چې حکومت په ډېره پیمانه خصوصي سکتور په بیلابیلو برخو کې پانګونې او د کاري فرصتونو ایجاد ته وهڅوي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې له احمد شیبار اورو.
د بشري حقونو د سار ډلې یا هیومن رایټس واچ په خپله خپرونه کې لیکي چې ښځې باید په بشپړه توګه د افغانستان د سولې په خبرو کې برخه واخلي. په افغانستان کې د بشري حقونو مدافعینو اندېښنه ښکاره کړې ده چې په ترکیه کې به د سولې له خبرو ښځې او د جګړو د قربانیانو استازي څنډې ته شي. له دې ډلې شنکې کړو خیل ازادي راډیو ته د ازادي څپو کې پروګرام کې د سولې په اړه د پنشنبې په ورځ په بحث کې وویل چې دې د معلومات ترلاسه کړي دي چې میرمنو ته ویل شوي دي چې د ترکیې په غونډه کې به برخه نه اخلي. تمه ده چې د افغانستان د دولت، طالبانو او نړیوالې ټولنې استازي د اپریل په 14 په استانبول کې د سولې په خبرو کې برخه واخلي. د بشري حقونو د څار ډله په خپل خبرونه کې لیکي د ملګرو ملتو جګپوړي چارواکي سرمنشي انتونیو ګوتیرش، د سرمنشي مرستیال امینه محمد، د افغانستان لپاره د سرمنشي خپل استازی جین آرنو او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د سرمنشي ځانګړي استازی دیبورا لاینز باید په ښکاره ژمنه وکړي چې د سولې په اصلي خبرو کې ښځې هم ګډون کوي. خبرونه بیا د بشري حقونو د څار ډلې د بشري حقونو د همشغه کوونکې موقت مشي هیدربار خبري راخیستلې چې وایي د افغانستان د غونډې د کوربه په توګه ملګری ملتونه دې ته اړتیا لري چې دا ډاډ ترلاسه کړي چې په اصلي خبرو کې ښځې په بشپړ توګه برخه اخلي. هیدربار زیاتوي چې د افغانستان په راتلونکي کې باید ښځې مرکزي نقش ولري. وار آن دراکس خبرونه له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو مسله څېړي. د خبرونه لیکي ولسمشر جو بایدن په تیرو 3 اونیو کې 2 ځله په ښکاره وویل چې له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو ایستل د میتر لومړۍ نیټې څومره سخت دي. د هغه نیټه ده چې تیر میلادي کال د فبروري په 9 د قطر په پلازمینه دوحه کې امریکایي پلاوی له طالبانو سره موافقه کړې وه چې خپل ټول پوځان به تر دې نیټې له افغانستانه باسي. خبرونه وړاندې لیکي د ډیرو ځواکونو ایستل پیچلی وي په تیره بیا چې سرتیری او وسایل ټول له ځای ایستل کیشي. د وار آن دراکس خبرونې په باور له داسې ځایه چې هلته امنیت نه وي د هڅې نورې هم پیچلې شي ځکه چې د ځینو شیانو انتقال پکار دی او د ځینو له منځه وړل پکار دي او د تخلیق کېدو لپاره وخت اړتیا ده څو په منظم شکل هر څه سم ترسره شي. خبرونه وړاندې لیکي که چیرته په 2 اونیو کې امریکا خپل ځواکونه باسي نو هم به ګران ورته پرېوځي او هم به سخت وي. خبرونه څرګندوي چې د متحدو او ائتلافي ځواکونو پرېښودل بله ستونزه ده چې هغه به په افغانستان کې پاتې شي. د خبرونې په باور داسې ښکاري چې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د ایستلو لپاره د 2 اونیو پر ځای 2 میاشتو ته اړتیا شته.
د امریکا ولسمشر جو بایدن په دغه هیواد کې د وسلو د کنټرول لپاره د یو لړ نویو اقداماتو طرحه وړاندې کړې. د امریکا په جنوبي کارولینا کې پر خلکو د ډزو په تازه پیښه کې 15 کسان او له هغه مخکې په کلوراډو او جورجیا کې 18 کسان وژل شوي وو. ولسمشر بایدن د وسلو د آزاد پلور او پیر له وجې تاوتریخوالی ساري ناروغۍ ته ورته کړکیچ بللی دی. تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
ولسمشر جو بایدن چې د ډیموکرات ګوندغړي په توګه پر وسلو د محدودیت د لګولو په چاره کې پخوانی سابقه لري پرون د اپریل په 8 نیټه په امریکا کې د وسلو د کنټرول په مقصد اقدامات اعلان کړل. د دې اعلان پر مهال د ولسمشر مرستیاله کمالا هریس او لوی څارنوال میریک ګارلاند هم حاضر وو. ښاغلی بایدن وویل دا ګام نه یوازې د وسلو د کنټرول په مقصد بلکې د هغه کړکیچ پر ضد هم اخیستل کیږي چې د یو ساري مرسته ورته وباله.
د وسلو له کبله تاوتریخوالی په دې هیواد کې یوې ساري ناروغۍ ته ورته او په ټوله نړۍ کې زموږ د خجالت باعث دی.
دا اعلان داسې مهال کیږي چې په متحدو ایالتونو کې د وسلو په وسیله د ډزو په نویو پیښو کې بیا هم د مرګ ژوبلې راپورونه ورکړل شوي دي. په جنوبي کارولینا کې په یوه پیښه کې 15 کسان چې یو ډاکټر، د هغه میرمن او 2 لمسیانو په ډزو وژل شوي دي. هغه کس چې په دې برید تورن دی د امریکا د فوټبال د ملي لیګ پخوانی لوبغاړی فیلیپ ادمز بلل شوی. د چارواکو په وینا د هغه مړی وروسته د نوموړي په پلرني کور کې په داسې حال کې وموندل شو چې پر ککره یې د یوې مرمۍ نښه ښکارېده. چارواکو ویلي دي چې د دې پیښې په علت نه پوهیږي. تیره میاشت په کولراډو او جورجیا کې د ډزو په پیښو کې هم لږ تر لږه 13 کسان ووژل شول. په متحدو ایالتونو کې له څو لسیزو راهیسې په ښوونځیو او د خلکو د راټولېدو په ځایونو کې پر خلکو د ډزو تجربه بیا بیا تکرارېږي. په امریکا کې د وسلو کنټرول د بیلتانه سرچینه او یوه لانجمنه مسله ده. د وسلې د ساتلو حق د امریکا د اساسي قانون په دوهم ترمیم کې خوندي شوی او اکثر کسان د وسلو کنټرول ته د خپل قانوني حق د سلبولو په سترګه ګوري. د وسلو د پلور او پیر د کنټرول لپاره د ولسمشر بایدن په نویو تدابیرو کې هغه پلان هم شامل دی چې له مخې یې د عدلیې وزارت هغه وسلې ضبطوي چې خلک یې په خپله له پرزو جوړوي او سریال نمبر هم نه لري.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر هغه زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه پکې کوم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اکثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا کندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
ورزو کندهار ته په کندهار کې د خوارزواکي قضیه زیات شوې دي. چارواکي وایي یوازې 13 میاشت 130 ماشومان هلته روغتون ته وړل شوې دي چې ښکاری په خوارزواکي اخته شوې دي. په دې اړه پام وکړئ د ازادي راډیو خبريال راپور ته.
نو کریوال ډاکټر دا هغه ماشوم نشي بیانوي چې د میرویس سبزیبی روغتون د ماشومانو په واټ کې د خوارزواکۍ لامل وي سرسوي. خوارزواکۍ یا سوی تغذیه هغه ناروغي ده چې د ماشومان په وجود کې د غذایي موادو د کمښت لامل رامنځته کیږي. د دغه بستر سوي ماشوم مور ستاره وایي د دوهم لور ده چې په خوارزواکۍ اخته سوي. زرغونه یو بل میرمند چې لورې په خوارزواکۍ اخته سوي هغه وایي د امیدواری پر مهال دا ناروغه و چې د غربت لامل یې خاوند نسوای کولای د دې درملنه وکړي. خو کله چې ماشوم پیدا سو ډېر ډنګر او کمزور و.
شنیچ پیدا سو ډنګر و ډېر کمزور و. کمزوري زبره داسې حالت ورسېده بیا زما شیدې نه وي زما د شیدو څه داسې یا زه مریض سوم ولاړم چې مونږ ته هلته مې دوا کلته ډېر نه جوړ و زم نه جوړ و بله زما شیدې وچې سوې یا د مرضۍ په خاطر مې شیدې زه ډېر کمزور و نسته زموږ په دامات کلینک نسته دلته نږدې بس موږ به خامخا دلته راځو دلته شاخ ته موږ به تارولو.
د کندهار میرویس روغتون ته په تېره یوه میاشت کې د درملنې لپاره په خوارزواکۍ اخته 130 ماشومان وروړل سوي چې د دې جملې څخه څلور یې مرسوي دي. د دغه روغتون د معلوماتو په اساس د کاله تر 1500 زیات ماشومان د خوارزواکۍ له امله دغه روغتون ته وروړل کیږي. په کندهار کې د میرویس سبزبی روغتون د کوچنیانو د واټ مسول ډاکټر محمد صدیق وایي کله چې ماشوم ته سمه خوراکه ونه رسیږي د بدن ذخیروي شهمونه او غوښې مصرفیږي چې له امله یې ماشوم په خوارزواکۍ اخته کیږي.
سوی تغذی معنا دا چې د غذا خراب وار یعنی کوچنی ته غذا پر وخت نه ده ورکړل سوی نو دا چې غذا پر وخت نه ده ورکړل سوی نو هغه بدن ورځ په ورځ ډنګریږي ذخیروي د په بدن کې چې شهم سته یا غوښه سته هغه تخریبیږي د انرژي لپاره استعمالیږي نو کوچنی خوارزواکۍ یا ډنګر جوړیږي.
ډاکټر صدیق غربت او ماشومانو ته د مور د شیدو پر ځای د پوډري شیدو ورکول د خوارزواکۍ لاملونه بولي.
یو دا دی چې زموږ ستاسو غربت دی یعنې د غربت یوازې غذا نه ورسېږي او بل شی چې دی غلط پریکټیس دی اوس فرض کا یو کشنی چکل پیدا سی چار تو نہ لاٹا موری اگر دس پر نہ اس تو پوری پخپل شو دو کشنی مڑا والا دا غلط کلچر تھا دے تو پڈری شی دی اور شروع کو چدا پڈری شی دی کلا اور شروع کر دیا نو بیا دا شی دی پ غلط طریقہ اور کی مطلب دے چوشک پ واسطہ اور کی نو دا خپل دا دی بائس کی کشنی بار بار مری سی تک دے سر میکروبون انتقالی ج بدن تے جی
روختیا پلان وای پ جنوبی سیمو کی دا نارینه ماشومان په پرتله شدینه ماشومان ډیر په خورځواکي اختصبي چې لاملونه هم معنانوي ستونزې دي چې په کورنوي کې شدینه اولادونو ته ډیر پاملرنه نه کیږي هغوی ته قوي او منظم خوراکونه نه برابرېږي چې لامل یې دغه ماشومان په خورځواکي اخته کیږي د روغتیا پلان په خبره میندې دي خپلو ماشومانو ته لږ تر لږه تر دوه کال پورې خپلې شیدې ورکړي او تر شپږ میاشتو وروسته دي د شیدو تر څنګ ماشوم ته نور ګټور خواړه هم ورکړي چې په دې ډول ماشومان له خورځواکۍ څخه ژغورلی شي
وخت په افغانستان کې د سهار اته نیمې بجې شوې ورزو د افغانستان سیمې او نړۍ مهمو لانډو خبرونو ته ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د هیواد د استخراجي صنایعو د پروژو د تطبیق لپاره باید د ټولو پانتونونو درسي نصاب د مارکیټ له اړتیا سره سم شي د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د کووید 19 ناروغۍ د مخنیوي لپاره د روغتیایي لارښوونو نه رعایتول د ټولنې لپاره ګواښ رامنځته کوي د روغتیا نړیوال سازمان د شمیرونو له مخې د پرونۍ ورځې تر پایه په افغانستان کې نږدې 5000 کسان په کووید 19 اخته شوي چې له ډلې 2514 تنه مړه دي په هرات کې د افغانستان د فوټبال د اتلانو د لیګ د سیالیو په دوام نن هم دوه لوبډلې د لوبې ډګر ته وځي نن په 15مه ورځ او د هرات په کوربتو په درېمه لوبه کې به د کندهار د عینو مینه او د هلمند د لغمانی عصمت لوبډلې له یو بل سره وګوري ایرانی چارواکي وایي په دې هیواد کې د کرونا ویروس د مثبت مواردو شمېره له 2 میلیونو اوښتې ده آذربایجان له ترکیې سره ګډ دوه ورځني پوځي تطبیقات پیل کړي دي او هغو کسانو چې له هولوکاست یا د دوهمې نړیوالې جګړې پر مهال د یهودانو له ګڼې وژنې څخه ژوندي پاتې شوي د ژوندیو د مارش په نوم ځانګړي مراسم پرون په آنلاین ډول ترسره کړل لاند خبرونه مو اوریدل کولای شي تفصیلي د ازادي راډیو په ویب سایت یا ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې ولولئ په دوی منی مای کې 219 پروګرامونه لرو نیمه نړۍ د خزو لپاره ځانګړي پروګرام او کور کله رادیو ای ډرام
نیمه نړۍ
سر دمیان خلیم را بندو لگولی
امریکا کمپنی تا زده مال تر لیگم من پا سلور سلویخ ملکو که کار کهو
پس تو جارم دم اشیمان سر پا زکنن و زمنور تا دیجون خوزه پا دامر خوشحاله
د افغان خوزو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام د نیمه نړۍ خبرونه ته خراغلست د دې اونۍ د خبرونه موضوع له خځې سره د کور په کارونو کې د میړه مرستې ته ځانګړې شوې ده په افغانستان کې اکثره خلک په دې باور دي چې د کور کار یوازې د خځې مسؤلیت دی او خځې باید د بلې هرې دندې ترڅنګ وکړي خو ولې یو شمیر خلک او کورنۍ د کور کار یوازې د خځې مسؤلیت ګڼي
عرف کې ورته شکل داسې ورکړ شوی چې متاسفانه د نارینه په توګه باندې پاس کینی
په ګډ ژوند کې د ټولنیز او اقتصادي د پیاوړتیا لپاره د خزي او میړه ګډ مسؤلیتونه کوم دي
خزه دنده ولري خزه وظیفه ولري دا یو لوی لاس ورکول دي خپل کورنۍ بل خصوص د خاوند سره
د میړه او خزي ګډه ونده د کور په کارونو او د ماشومانو پر روزنه کې څومره مناسبه او اړینه ده
پیغمبر صلی الله علیه وسلم په کور کې جارو رخصه کور یې جارو کړی ده پیغمبر صلی الله علیه وسلم خپل مبارک خپل اغه چیري کلی خپل ګندلې دي
موږ هڅه کړې ده چې په دې خبرونه کې یاد او پښتو نو ته ځوابونه پیدا کړو اوس به د راپور په سر کې دی وې داسې خزي خبري واورو چې لکوره د باندې دند تر سره کوي او هم د کور کارونه کوي.
زیو مورما باید خپل ماشومان سمبال کړم. د ټول نه مهم دا چې زیو نه هات هم لرمه. د دې تر څنګ یو خون کې هم امه چې باید خپل ایوادوالو ته یا د خپل د ایواد بچیانو ته خدمت وکړم. دا ټول زما مسؤلیتونه دی او باید دا مسؤلیت ډېر په ښه وجه باندې مخته بوزمه. د کور په چارو کې خاوند هیڅ نوع همکاري او مرسته راسره نه کوي.
دا د ښځو فعاله تورپیکۍ پوپل صافوي وچې له کوره د باندې دندې تر څنګ د کور کارونه او د ماشومانو روزنه یې هم ورلغاړې ده. تورپیکۍ ته ورته فهیمه رحمتي هم له کوره د باندې دنده لري. فهیمه وایي د ورځې تر ناوخته له کوره د باندې کار کوي، خو چې له دندې کور ته راشي نو بیا سمدستي د کور په کارونو بوخته شي. د هغې په خبره د کور نارینه وګړي ورسره د کور په کارونو کې هیڅ کله مرسته نه کوي.
په کور کې خوندې وړونه مور پلار دی اوسېږي. د کور په کارونو کې یوازې زموږ ښځینه ډېر رول لرو. نارینه چې دی زموږ سره هیڅ کار نه دی کړی. کار چې دی په مکمل توګه که هغه کله صفایي کله شویي که نور کارونه یې ټول موږ خپله د ښځې کوو. که یو وخت موږ محفل ته تللي یو واده یو ځای تللي چې راځو دی ځان ته یو خپل ځان ته یو هګۍ پخ کړي یو چپس یې کړي یو شی کړي نور نو ګډه ګډولي موږ ته پرېښي. خو د کور په کار کې زموږ سره مرسته هیڅ وخت دوی نه ده کړی.
د طالبانو له واکمنۍ وروسته افغاني ښځې له کوره د باندې په دندو او زده کړو بوختې شوې. اوس مهال زیات شمېر ښځې په دولتي او غیر دولتي ادارو کې پر بېلابېلو دندو بوختې دي چې له همدې لارې د کور په اقتصادي پیاوړتیا کې مرسته کوي او له خپلو نارینهو سره اوږه ورکوي. خو ډېر شمېر نارینه بیا د کور په کارونو کې ځانونه مسؤل نه ګڼي. له کوره د باندې دنده هغه څه دي چې ډېر شمېر افغاني ښځې د کور له کارونو او د ماشومانو د روزنې تر څنګ کوي. په افغان ټولنه کې ډیری خلک په دې باور دي چې د کور ټول کارونه د ښځې وظیفه ده. دا د هر انسان بشري حق دی چې باید زده کړې وکړي او کاري فرصت ولري. خو په افغان ټولنه کې ډیری وختونه ښځې له دې حقه ځکه محرومیږي چې د کور او د باندې په کار کې باید یو انتخاب کړي، کنه تر سخت فشار لاندې راځي. ځکه میړه یې د کور په کار کې د نیمایي برخې بار نه پورته کوي. په ډیرو کورنیو کې نارینه نه یوازې د کور په کارونو کې مرسته نه کوي، بلکې دا کار ورته د شرم وړ ښکاري. دیرش کلن محمد رحیم چې دوی میرمنې او پنځه ماشومان لري وایي له میرمنو سره د کور په کارونو کې ونډه نه اخلي، ځکه چې د ده په خبره دی له کوره د باندې خپل مسؤلیتونه لري. هغه زیاتوي،
زه خپله زما میرمنې چې دی هغوی د کور په کارو کې بوختې دي او ګرچې دوی زه دوی سره کار نه کوم د کور په کار کې او دوی ما سره کوم کار نه کوي چې ما ته کوم هغه راکوي. زه صرف د بیرون د کار مصروفیات لرم او دوی په کور کې مصروفیات لري.
په افغانستان کې ډېر شمېر ناوړه دودونه شته چې د ښځو ژوند یې له ستونزو سره لاس او ګریوان کړی. د ناوړه دودونو په وړاندې د غورځنګ مشر خانولي عادل وایي د افغان ټولنې مخور کسان دي د ښځو د حقونو په اړه خلکو ته پوهاوی ورکړي چې د ښځو په وړاندې غیر عادلانه دودونه په ټولنه کې راکم او له منځه لاړ شي.
که د افغانستان په کچه مطرح خلک، علما، پوهان، ښوونکي، استادان په دغه برخه کې کار وکړي، کمپاین وکړي، خلکو ته پوهاوی ورکړي او خپله راولاړ سي، د خپلو میرمنو سره کار وکړي، بیا د دغه عکسونه پورته کړي، فیسبوک ته یې واچي، زه باور یم چې دا به په ډېرو تو شمیر خلکو باندې اغیز وکړي او خلک به په دې باندې پوه سي چې په کور کې له میرمنو سره، له ښځو سره، له خور سره، له مور سره کار کول یو ښه عمل دی او د افتخار وړ کار دی، د شرم وړ کار نه دی.
که څه هم دا د ښځو پیاوړتیا ثابتوي چې هغوی نه یوازې د کور کار کوي، بلکې له کوره د باندې هم وظیفه ترسره کولای شي او د دې تر څنګ کوچنیان هم پیدا کوي او روزي. خو آیا دا یو بل فشار نه دی چې باید خځې پر ځان تر ناممکنه بریده سخت تیر کړی چې بشپړې انساني وړتیاوی ومنل شي؟ د ټولنې له نظره خځه د ټولنې نیمایي برخه او د کورنۍ د جوړولو یو اصل دی. ټولنپو استاد ضیاءالحق شمسوی د کورنۍ د خزینه وغړو سره خواخوږي او همکاري د کورنۍ په ټولو غړو مثبتې اغیزې لري او کور کې عاطفي چاپیریال رامنځته کوي.
ګډ ژوند خو د یو ډول قرارداد نه چې ټولنه یې تضمین کوي او عرف شکل ور جوړوي منځ ته راځي. بنا ان د خاوند مرسته له کورنۍ سره په عملی ژوند کې د عرف د نه تضمین نه هم راپورته کیږي. په عرف کې ورته شکل داسې ورکړ شوی چې متاسفانه دی د نارینه په توګه باندې پاس کینی او فقط حکمرانی وکړي، چې دا ډېره معقوله نه ده. دا معنا یې دا ده چې موږ خپل د کورنۍ ژوند قرارداد روښانه، ژوندی او ګټور ساتو. دا زمونږ د نسلونو د روزنې لپاره په کورنۍ کې او د دواړو خواوو د دغه قرارداد د سمون او دوامدارۍ لپاره ډېر اړینه ده.
د افغانستان ډیری وګړي مسلمانان دي او د اسلام د دین له نظره هم د انسانانو ترمنځ د مساوات او په کورنۍ کارونو کې د برابرۍ ونډې خبره شوې. مولوی عطا الله فیضانی وایي د اسلام له نظره د ښځې او میړه په ګډ ژوند کې باید ټول کارونه مشترک ترسره شي. هغه وایي د اسلام ستر پیغمبر هم له خپلو میرمنو سره د کور په کارونو کې مرسته کوله.
رسول الله صلی الله علیه و سلم خپل مبارک سره د دې څنګه بیبیانی هم په کور کې وی او کچیر اشاره کړي او ټول امتانو دا کار کاو. خپل رسول الله صلی الله علیه وسلم ورغلې ده واخی په اخر کې حیوانات ته اچولې دي او بل ځل بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم تل خپل شدید وسیلې دی لوخینه او خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم په کور کې جارو رخصه کور یې جارو کړی ده. پیغمبر صلی الله علیه وسلم خپل مبارک خپل اغه چیرې کلی خپل ګندلې دي حتی پینې ورکړه ده. ان تر دې حد پورې د کور په چارو کې له بیا سره همکاري یا د منه په هر څه کې خزه ته زحمت باید څوک ورنکي.
د ازادي رادیو اوریدونکو اوس به د همدې موضوع په تړاو د عام خلکو خبري واورو.
زمانم محمد اغل مراد د لغمان ولایت سدون کيم. زین نارینه په خپل کورونه کې د خپل خزو سره د دې لپاره مرسته نه کوي یا د دې لپاره کار ور سره نه کوي چې دوی ته یو ډول ته شرم ښکاری.
شیرشاه یوبزیم د شاشه دوستون کې زما په نظر میړه باید د خپل خځې سره په کور کارونه کې مرسته وکړي. د شرم خبره نه ده، زه په خپلم کور کې د ورنلار سره مور سره خویندو سره ډیره مرسته کوم په کور کارونه کې.
بلال مومند لغمان قرغی ولسوالۍ نه. هر نارینه مکلف ته چې په کور کې خپل میرمنې سره کار وکړي دا کومه د شرم خبره نه ده.
د ازادي رادیو اوریدونکو تاسو د عامو خلکو خبرې واوریدې. اوس به د خبرونې په دې برخه کې د وګمې صافي خبرې واورو چې موږ ورسره په همدې اړه مرکه کړې ده. اغلی صفایی کراته وایست چې په کور کې د نارینه او خزی ترمنځ خواخوږی او له خزی سره د کور په کارونو کې مرسته کول په ګډ ژوند باندې څه اغیز لري؟
کار کول د میرمنې سره د سړی او به بل خصوص هغه میرمنې سره چې هغه بیرون په لکوره وظیفه ولري هغه که په اړه برخه کې نو اړینه بولم چې میړه د خپل خزی سره کومک او مرسته وکړي د کور په کارونو کې، ځکه دا مرسته کول د خپل میرمنې سره په کور کې آرامتیا او سوکالی راولي، په کور کې خوشحالي راولي. د ښځې او د میړه ترمنځ باورونه او اعتماد اضافه کیږي او یو بل ته لاسرسی ورکول کیږي. دا ډیره ښه خبره ده چې کله د دې سره د کور کار تقسیمیږي د دې هغه بیرون ستومانی هم په ځان کې نه پاتې کیږي او یوه خوشحاله کورنۍ منځته راځي او د خوشحاله کورنۍ کې د اولاد سالمه تربیه منځته راځي او خپل اولاد اهل صالح او نیک صالح ټولنې ته تقدیموي.
د کور په اقتصاد کې د ښځې ونډه څومره زیاته ضروری ده او ګټوره ده؟
د کور په اقتصاد کې به له شک چې خزه دنده ولري، خزه وظیفه ولري، دا یو لوی لاس ورکول دی خپل کورنۍ، بل خصوص د خاون سره چې خپل خاون لمزه کې راځي کې په عامه سلام باندې او د په کورنۍ ژوند کې هغه څه چې ضرورت ته چې باید یو کورنۍ ولري او هغه د اقتصاد پورې اړي نه وي، کوکوري کالی کډوډۍ کلباسي کڅخاکي، نو دا ټول په پیسو کېږي. دا واضح او جوته ده، خو چې کله ښځه عاید ولري جمع د خاوند عاید دا ډیره ښه کورنۍ منځته راځي او د دوی اقتصاد لوړ زی او یو بل تلاش ورکول کیږي هغه ضرورتونه او مجبوریتونه چې دوی لري هغه ډیر ښه حل کیږي او بل خصوص د بچو په تعلیم او په تربیه کې اسانتیاوی دوی خپل بچو ته آماده کولای شي له مشترک اقتصاد بچیان په ډیر ښه شکل باندې درسونه ویلی شي او پوره روزمره امکانات ورته برابرېږي او د اقتصاد کچه لوړه زی.
په پای کې کراته وایست کنارینه د کور په کارونو کې خپل خزي سره مرسته و نه کړی د دوی په منځ کې همغږي او خواخوږي نوي دا به د دوی په ژوند باندې څه اغیزې ولري
که نارینه د خپل مېرمن سره په خپل کورنۍ چارو کې مرسته و نه کړي خزه مشکل ولري ځکه خزه هم انسان دی جوړی لري نه جوړی لري مړ لري ژوند لري کدا په کور کې خاوند د سره مرسته و نه کړي دا وظیفه تلاړ شي او بیرته راشي او مېړه لاغې د مخ کې راغلی یا مېړه تیار په کور کې وي او منتظر دی ته چې خزه به راځي او دا کارونه به کوي نو که چېرته خاوند د ښځې سره لاس ور نه کړي نو واضح خبره ده چې کله ښځه کور ته راځي د بیرون ستومانی د بیرون ده او د کور ستومانی حیرانه پاتې کېږي چې اوس له کومه شروع کړم او په کوم ځای باندې خطه کړم او څو ساعته باید زه دا کار وکړم تر څو دا کار خلاص شي ځکه سبا ته بیا وظیفې ته ځم نو دا واضح خبره ده کور کې تاوتریخوالی منځته راځي او د اکثرا اخوډب منځته راځي چې د ښځې او د مېړه تر منځه
درنو اوریدونکو د نیمه نړۍ دا خبرونه چې له خزو سره د کور په کارونو کې مرستې ته ځانګړې شوې وه هم دومره وه. تر بیا د خدای پامن.
کور کلای
نن سبا چې عالم هم امرا سره جنگ کړی دی په منځ کې جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی له بل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور ته ورکړ چې هغه ویسي کور ته خوځي
جوړونکې مریم توخی
سلامونه کورکلی ته خراغلاست ولی زنی جوړی چې نوی واده وکړي سلا لدی چې ځان ته یا بیل ژوند هم لري خو بیا هم له ستونزو خلاص ندی آیا ځان ته یا بیل ژوند هم ستونزې درلودلی شي او ولی اکثره نوی واده شوي جوړی بیل یا جلا ژوند خوښوي نن به په همدې موضوع بحث وکړو چې د راپور تر څنګ د کورني مسایلو له کارپو سره مرکه هم لرو په پیل کې راپور ته غوږ شئ قدر منه دوستانو همداسې چې انسانان په څیرو خویونو کې یو له بل سره توپیر لري همداسې یې د ژوند سبکونه هم سره مختلف دي څوک په ګڼه کورنۍ کې ژوند خوښوي او څوک بیا د بیل یا ځانته ژوند په ارمان دي خو هر سبک ژوند ځانته ښېګڼې او تر څنګ یې مشکلات درلودلی شي د لغمان ولایت اوسیدونکې نفیسه چې د کور میرمنه ده په دې اړه داسې غږېدلې ده
کله مې واده وکړو تنه اسې څوک نه و چې راته کار وکړي څوک نه و چې راته مثلا د میرمنه شي دفتن څوک نه چې سودا راته راوړي کله مې چې خامل نه شي وظیفې ته نو زه تا کې تنه کور کې پاش زړه مې په تنګېږي کله کله ډارېږم هم تنه په کور کې او که څوک چا سره وي خو دا خو ډېره ښه خبره هېڅ مستقره ژوند هېڅ ښه نه ده یا مریضه شم داسې څوک نه چې یو ګیلاس اوبو ته احتیاج یم چې یو ګیلاس اوبه څوک راکړي یا یو چای راته دم کړي که چېرې لاړ شم یو وظیفې ته لاړ شم بېرته راشم کور ته دروازه خپله قلفه خپله وازه که خپله قلفه که څوک نشي دروازه درته وازه کړي ستړي نشي در کړي درته یا چای درته تیار کړي راوړي مخ کې درته کړي په دې خاطر باندې مستقله ژوند هېڅ ښه نه ده یو جایي ژوند ډېر ښه وي چې صمیمیت وي ټولې وي قدر عزت دي هسې کور کې نو تنه که نه ویم یم تنه تنه یي ون تېرېږي که مریضه مې څوک احساس نه شته څوک نه وایي چې دا مریضه ده یا څوک تنه یي ژوند نو ډېره مشکله ده ډېره سخته ده په هر حالت کې که دا د ماشوم پیدا شي ماشوم به تا کې تنه مریض شي دفه دنه ته ورخطا کېږي نه پوهېږي چې د ته سره همدا
بلخوا د کابل ولایت اوسیدونکی سردار خان بیا وایي چې کله یې نوی واده کړی و نو ټوله کورنۍ یو ځای اوسېده او بیخي د ژوند په اولو ورځو پوه نه دی او اوس بیل یا جلا ژوند لري نورې خبرې به له نوموړي واورو
ما کله واده وک دو کله با چې زما مېرمن مریض کېدله یا کمشي ته شوق راده چې دغه شی راته راوړه بازار نه. دو اقتصاد دومره ښه نه و چې هغه ما د بازار نه ټول پابیل ته راوړله، ځکه چې پنځم ورونه ول هغوی دوه مشران ورونه ودونه کړي ول، پنځم خویندې ول، هغوی په کور ول، مور پلار ول، الحمدلله. نو یو شی چې به ما په پټه راوړله، جپټ به مه راوړله یا پټ به مه راوړله، نو هغه غل غوندې به راتلم. ما خوادې خوا به مه کتل ته وځې څوک به ونه ګوري، چې بیا کوټې ته به ننه وتلم ډارېدم چې بوی ونه کړي، څوک را باندې خبر نه شي او کور کې خپل منځني اختلافات رامنځته نه شي. چکر ته به مو نه شو بولی، د ژوند نه مو خوند نه شو اخیستلی، د مېرمن صلاحیت به مو نه درلود چې پلار کره یا که موټل ته ډوډۍ ته یا چیرته چکر ته بوزم. څو کالو په تېرېدو سره آخر سره جلا سلو، اوس په خپل په دې جلا ژوند کې ډېر خوشحاله یم. اولادونه به چی غواړي، مېرمن چې چیرته زړه کېږي، کالج د لګانه وي که د خوراک د لګانه وي، ښه په ډاډه ورته راوړی شم خپل د اقتصاد مطابق، نو چکر وهی شم، پارکونو ته وړی شم، نو خوشحاله ژوند ده.
همداشان د لوګر ولایت اوسېدونکي مستوره بیا وایي، سره له دې چې ځان ته یا بیل ژوند ځینې مشکلات لري، خو تر څنګ یې ښېګڼې هم لري. نوموړې په دې اړه داسې غږېدلې ده:
جلا ژوند په یو بودې ښه ده چې سړی کولی شي چې دا خپل اقتصاد ته لږ وده ورکړي، یو څو روپۍ پس انداز ولري، یا لږ آسوده ژوند ده. مګر د یو اړخه مشکلات لري، بیا هم ښه ده جلا ژوند سړی لږ اوسایي، مثلا خپل اقتصاد ته، خپل ژوند ته رسیدګي کولی سي، خپل اولاد ته رسیدګي کولی سي. و خو جنجالونه ته باندې مثلا د خواښې د خبرې، د خسر، د اندرور، د لورو د خبرې، د دوی خبرو نه بېغمه یې. څوک هسه چې کوي خپل ژوند دی، خپل زندګي دی، څوک مداخله نه کوي په جلا ژوند کې. چې آسوده ژوند ولرم، جلا ژوند ولرم، دا مشکلات ما منلی.
ټولنپوهان وایي ژوند که په ګڼه کورنۍ کې وي او یا هم بیل یا جلا وي، له ځان سره ستونزې او ښېګڼې لري. نو باید د ژوند په مثبت اړخو ډېر دقت وشي، او دا د انسان پورې تړاو لري چې څنګه خپل ژوند جوړ کړي، که هغه په ګڼه کورنۍ کې وي یا په جلا ډول. نورې خبرې به له احمد ګل د کورنۍ مسایلو له کارپوه څخه واورو.
خو په ټوله کې دا موضوع د انسان دید، نظر او فکر پورې اړه لري چې څه ډول ژوند خوښوي. خو تر ټولو مهمه خبره دا ده چې موږ په څه ډول کورنۍ کې څه ډول ژوند کوو. مهمه خبره دا ده چې موږ که چیرته ګډ ژوند هم کوو، باید د کورنۍ سره ښه سلوک ولرو، خوشحاله ژوند ولرو، او که چیرته موږ جلا ژوند هم خوښوو، خپل ژوند باید په خوشحالۍ سره تیر کړو. ځینې بیا داسې وي چې کله واده شي خسرګانه یکی سره مثلا د دوی ژوند ډیر تریخ وي، یا ورسره تر هغه چې عادت کیږي مثلا دوی ته ډیره سخت تمامیږي. خو په کار دا ده چې موږ که هر ډول محیط او ماحول کې ژوند کوو، د هغې د کورنۍ غړو سره، د هغې محیط سره باید موږ ځان عادت کړو او کوشش وکړو چې خپل ژوند په خوشحالۍ سره تیر کړو. ځکه دا ژوند دوه ورځې دی، که د دینه چې موږ په جنجالونو سره او په مشکلاتو سره تیر کړو، د دینه غوره دا ده چې موږ باید خپل ژوند په خوشحالۍ سره تیر کړو. له دې سره به هم په کومه کورنۍ کې چې موږ ژوند کوو، هغه به هم موږ سره خوشحاله وي، موږ به هم خوشحاله یو، او زموږ کورنۍ به هم ورسره خوشحاله وي.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیه بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی، او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلی خبرونه واورئ. قدر منه دوستانو، د خبرونه په دې برخه کې مو د کابل پوهنتون د ټولنپوهنې د برخې له استاد ښاغلي زلمی او تک څخه دا پوښتنې کړې دي چې ولې ځینې جوړې چې جلا ژوند هم لري خوشحاله نه دي، او ولې اکثره نوي واده شوي جوړې جلا ژوند خوښوي. د دې پوښتنو ځواب په مرکه کې واورو. د
دغه نوی ځوانان چې نوی واده کوي دغه نجلۍ او هلک دوی ډېر یعنی دا خوښوي چې ژوند یې بیل وي، کور یې بیل وي او بیل ژوند ولري، ولې اله دلته څه ده استاد؟
څو اړخه لري. یو اړخ موږ مطالعه کوو ځکه چې دا انسانان په دغه عصر کې چې ژوند کوي موږ دا نړۍ ډېره کوچنۍ شوې ده، په دې معنی چې تخنیکي وسایل طریقه د انټرنیټ دوی خبرو دا دنیا سره وینو، نور جهان وینو، ملکونه وینو، ټولنې وینو، کورنۍ وینو، چلته دا ځوانان څه رقم ژوند کوي. دا په موږ باندې ډېر غټ اثر کوي موږ په ټولنې. دا یو اړخ ده. بل اړخ دا ده چې دا ټولنه سنتي ټولنه ده، یعنی په سنتي ټولنه کې هغه اجتماعي ژوند داسې ده یا ټولنیز ژوند چې ټول باید یو ځای ژوند وکړي او دغه یو ځای ژوند چې کورنۍ ده په دې کې هغه مشر د کورنۍ یعنی غټ مسؤلیت یا ریاست یا مدیریت یا رهبري د دې په غاړه لري. نو دا هم په دغه ټولنه کې یعنی دا ارزښتونه د پیړیو پیړیو تر نن زمانه پورې روان دي. ولې وخت چې ځوانان واده کوي واده خود ژوند غټ ارزو ده. وخت چې واده کوي دغه سیو ټولنې ته ځي، دغه سیو کورنۍ ته ځي، چلته ګوري چې څو ورونه په یو کور کې ژوند کوي، څو خویندې په یو کور کې، څو حساب یعنی تعداد زیات، دغه ټول په یو مشترک ځای کې یعنی په یو ځای کې ژوند کوي، دلته بیدیږي، دلته ډوډۍ خوري، دغه ځای نه ځي کار ته او بېرته راځي. دا د کار ثمره او اصله په دغه کورنۍ کې بېرته مصرفېږي. چې دا د ځوانانو دپاره په دغه اوسنۍ شرایطو کې چې دوی نړۍ سره ارتباطات لري یا نور ملکونه لیدلي یا د انټرنیټ دریڅې ویني یا فلمونه ویني، دا ورته د منلو وړ نه ده. بل اړخ دا د اقتصادي لحاظ غواړي هغه څو چې دوی عاید لري د دغه عاید نه یو څه مصرف کړي، یو څه پس انداز کړي، سبا وکړي چې په دغه پس انداز باندې دوی آزاد او مستقل ژوند ولري د خپلو بچیانو دپاره. هغه رقم چې دوی غواړي هغه څه برنامه تک.
استاد، دغه جلا ژوند یا بیل ژوند د ځینې ځوانانو چې پیل کوي د واده د پیل نه، دا هم ستونزې مشکلات درلودلی شي که څنګه؟
هغه ملکونه کې چې فقر وي، هغه ملکونه کې چې کار نه وي، هغه ملکونه کې چې ځوانان هغه مرحلې ته نه وي رسیدلي چې خپل مسؤلیتونه خپل ادا کړي. پس ویني په ډېر مثلا په افغاني ټولنه کې، پس د کابل ټول افغانستان نه دی، یعنی مثلا ولایت او مرکز ټول، پس چې ورشي په دې کلو بانډو د ځای کې ټول بیکاره خلک دي. فصلي زراعت ده، یو فصل تختي نور مرته ناست دي، عاید نشته، عاید هغه ځمکه ده یا څو جریبه ځمکه هغه هم کوي. نو دلته څوک اقتصاد څوک چلوي؟ د کور مدیریت څوک کوي؟ پلار یې کوي. نو دلته که چېرې دغه ځوان وغواړي چې د خپل کورنۍ نه بیل شي، دا ورته ډېره غټه ستونزه ده. دا به کور د کومه کې، دا به د خپل بچیانو سره، دا به خپله ډوډۍ، دا به خپل صحت، دا به خپل تعلیم، دا به په څه ترتیب دوی دا مخکې بوزي. دا یو دا هغه مغاخ ده چې مشکلات یا ستونزې پکې دي. اول نشي کولی دا د خپل د ژوند نیازمندي ضروریات وشه چې دوی دپاره دا پوره کولی نشي. دا یو. بل په یوازې توګه په دغسې یو سنتي ټولنه کې ژوند کول ډېر مشکل دی. مثلا تاسو یو ښځه په یو کلي او بانډه کې یوازې په یو کوټه کې خوشې کیا برابر څوک یا ځوان کوم تکلیف ورته پیدا کېږي. دا ډېر وخت تاسو وینئ چې زموږ ځوانان ودونه کوي، بیا ځي د عربي هېوادو ته، ځي همسایه ملکو ته، هلته کار کوي. دا ښځه به چاته کېږي؟ څوک به دې سرپرستي وکړي؟ څوک به د دې مشکلات حل کړي؟ څوک به دې سره مرسته وکړي؟ دا غرخونه دي چې ستونزې لري.
اوس به استاد راشي په ښېګڼو باندې چې آیا دغه جلا ژوند او دغه بیل ژوند چې د واده د پیل نه شروع کېږي، یعنی ځینې ځوانان علاقمند دي، دا ګټه هم درلودی شي؟ کومه ګټه لري؟
اقتصاد کوي، ملک رسېدلی وي، بیا ګایي ستراتیژي وي، ځوانان خپل مسؤلیتونه منلي، هغه مرحلې ته رسېدلي دوی واده وکړي او د واده بار په خپل ځان وروسته ویوړی شي. دا ډېره زیاته ګټه. اوله ګټه یې دا ده چې دوی کولی شي د خپل د ژوند لپاره یو برنامه، یو پلان، یو چوکاټ جوړ کړي. څه باید وکړي؟ څو بچیان باید ولري؟ څه رقم به ژوند باید وکړي؟ څه نوی اقتصاد باید ولري؟ څه نوی پانګونه وکړي؟ څنګه پس انداز وکړي؟ څنګه تعلیم وکړي؟ دا ډېر څنګه دواړه سره یو بل سره کومک کوي، مرسته وکړي؟ ګټه یې دا ده چې دوی خپله کولی شي د خپل ژوند لپاره یو برنامه، یو چوکاټ، یو طرحه جوړ کړي مطابق د هغه مرحله په مرحله. څه کال څه کوم، کلته څه کوم، پنځه کال وروسته څو بچیان ولرم، کوم ځای کې کور ولرم، څه نوی موټر ولرم، عاید نه څومره ده، څومره پس دا د ژوند ټولې برنامې یا ټول فعالیتونه چې په دغه برنامه یا په دغه چوکاټ کې ځایږي دوی طرحه کولی شي، پلي کولی شي او عملي کولی شي. دا ښېګڼې.
ډېره زیاته مننه کوم استاد، کور ودان. ګرانه دوستانو، دا او د دې ونې د کور کلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل، تر بیا ښه وخت ولرئ.
Nishtha jine, sukhya jine, nishtha jine.